تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوی د زبوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورټونه شننې او تبصرې وړاندې کوو. همدغسي به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیزه خبرونه سندرې جادوګری هم واورئ. خو تر هغه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسه اجملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې تر راتلونکي کال فروری پورې به پاکستان په خړ لیست کې وي. په کراچۍ کې د جیو ټلویزیون خبریال علي عمران لا درکه شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ارمینیا او اذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناکنونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پریکړه کړې چې د 2021 کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې وي. د پیرس میشته ادارې ایف ای ٹی ایف پرون د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د اکشن پلان په ټولو ویشتو نکاتو عمل نه دی پوره کړی، نو ځکه یې تر فروری پورې په خړ لیست کې ساتي. ادارې په بیان کې په ویشتو نکاتو کې په یویشتو هغو د پاکستان د کارکردګۍ یادونه وکړه، خو وی ویل چې پاتې نوري نقطې هم باید عملی کړي. په بیان کې ویل شوی چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی، نو ځکه ایف ای ٹی ایف له پاکستانه په کلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دي زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اثر پرون په ټویټر په بیان کې د ایف ای ٹی ایف اکشن په پلان د پاکستان د پام وړ پرمختګ باندې خوشحالي سرګند کړی دا. د جیو ټلویزیون خبریال علي عمران سید په کراچۍ کې لا درکه شوی دی. د جیو ټلویزیون تر مخه علي عمران بیګا ماسخوتن د وو اتو بجو ترمنځ له کوره ووته او کورنۍ ته د بیرته ورتللو ویلي وو، خو د څو ګنټو تیرېدو وروسته هم کورته ورنلغه. د جیو ټلویزیون انتظامیه وایي د کراچۍ پولیس چارواکي د عمران د لا درکه کېدو نه خبر کړي دي او کورنۍ هم رپورټ په سچل تاڼې کې کړی دی. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د پیښې نوټس اغستی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او سن نورو د علي عمران د زر تر زره موندلو غوښتنه کړې، او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز بیا په ټویټر لیکلي چې هیله ده علي عمران سر خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای شي. د بلوچستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو په اتحاد پاکستان جمهوری تحریک باندې غږ کړی چې ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا خبرداری وروستو په کویټه کې خپل جلسه اوسنډوي. د صوبایي حکومت ویان لیاقت شابانی پرون په کویټه کې خبری غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ولس په مفاد کې او د نیکټا لخوا د ترهګرۍ د ممکنه پیښې د خبرداري په رڼا کې د خپل جلسه لا نه کوي، خو نوموړي د امنیتي ګواښونو وضاحت ورنه کړ. ټاکل شوی چې د اپوزیشن یولس ګوندونو اتحاد اکتوبر په 15 په کویټه کې جلسه وکړي. اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو مطالبه کوي، خو وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټرز په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې په اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارواکو د کورونا وایرس په اړه معلومات ورکړل. د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په 15 ورسم زیاتوالی راغلی دی. د ټولو زیاتې مثبتې پیښې په مسافر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې ثبت شوي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,00,000 سره اوړېدلې ده. او بل خبر دا چې د آذربایجان او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ پرون په ناګورنو کراباغ او شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې نښتې روانې وي چې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ارمینیا او آذربایجان د لوړپوړو سفارتکارانو ترمنځ ملاقاتونه وشو. د دغه ملاقاتونو مقصد له آذربایجان نه جدا شوې سیمې ناګورنو کراباغ په سر د نسلي ارمینیایي او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د لسیزو راهیسې په روانې شخړې خبرې اترې کول وو. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. پاکستان به د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د څو میاشتو لپاره پاتې وي. دغه پاریس میشتي ادارې پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې دې نتیجې ته رسیدلې چې د راتلونکي کال تر فروری پورې به پاکستان د ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ټاکلی چې تر دوی د اکشن پلان پر پوره اوشت نقطو عمل درآمد وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې پلان پر یوشت نقطو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ملیحه امیرزاده نور حال راکوي.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشتې ادارې ایف ای ټی ایف پرون د اکتوبر په 23 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشتې ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه ایف ای ټی ایف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دی زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته وویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي وویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری په 28 پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر هغې پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. خو د کورونا وایرس وبا له کبله د نړیوالې ادارې غونډه وځنډول شوه او داسې پاکستان ته شاوخوا 4 میاشتې نور وخت میلاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو وساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر احمد اظهر پرون د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف اکشن پلان کې مؤثر پرمختګ کړی دی او هم دغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معامله غور نه کوي. د ایف ای ټی ایف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې ایف ای ټی ایف به د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 23% عمل کړی او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14 د پاکستان پارلمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ټی ایف په 1999 کال کې جوړه شوې اداره ده چې 9 هیوادونه یې غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ټی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې له دې منع کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ټی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلي چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، غانا، آیسلینډ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پاناما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوی په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ټی ایف مشر وویل چې آیسلینډ او منګولیا له خړ لیست وستلی دي. د ایف ای ټی ایف په تور لیست کې یوازې 2 هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار ګل ایاز په دې اړه په اسلام آباد کې له اقتصاد پوه ډاکټر صمد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په دې خړ لیست کې د پاکستان پاتې کېدو د مهلت څه معنا ده؟
مونږ آلریډي یو اکنامکس چې کوم دی نو میلټ ډاون لکه زموږ په ملک کې روان دی او که مونږ باندې خدای مکه کله سینکشنز ولګېدل نو بیا به چې کوم دی زموږ د ملک حالات چې کوم دی ډېر زیات خراب شي. نو د دې نه علاوه ما ته غټه بله مسله نه ښکاري چې تا باندې نور فردر چې کوم دی سینکشنز ولګي.
ډاکټر سمد صاحب، په دې کې دا یو پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا که چېرې پاکستان د فروری میاشت پورې دغه شپږ نکات عملي نه کړل نو دوی به بیا مخکې دوی به څه پریکړه کوي؟ خو پاکستان دا وایي چې موږ په د اف ای ټی ایف چې کوم اکشن پلان دی پاغه معنی خو پوره دا چې کوم دی دو وای چې موږ په عمل کړی دی نو د پاکستان اقدامات ته څنګه ګوري تاسو؟
زه خو ته ګورم چې کوم خاص کر چې کوم نه منی لندن حواله سره اقدامات دي کنه نو په دې باندې د خپل پراګ د شروع کړی دی او سټیټ بینک چې کوم دی نو په هغه باندې هم کار روان دی په زما خپل اندازه دا ده کنه چې ګوره لکه یو شی هغه ویک نو سلولی ان ګریجولی ته چې کوم دی هغه سمای کنه نو اقدامات شته خو چې کوم زما په خیال ریکوایرمنټ کو چې ایک دم سمره دی غواړي تاتې راځي کې نو هغه شانته نه خو یو طرف ته یو پادر ډایرکشن باندې دی روان دی ضرور
پاکستان به اوس ډاکټر سمن صاحب پاکستان به اوس د دې شپږو نکاتو عملی کولو لپاره نور کوم داسې اقدامات دي چې هغه به پورته کوي
په دې شپږو باندې فردر چې کوم دی نو سټریکنس پکار دی مثال کې تور په چې په منی لانډرینګ لکه مو سره حواله باندې دا هونډای باندې دا یو ترانزیکشن شروع دی یا سټیټ بینک چې کوم دی ریسنټلی یو د بار خلکو لپاره یو اکاونټ هم کولاو کړی دی نو څومره چې کوم ترانسپیرنسي ده کنه دا روري نور راوستل پکار دی چې څومره دا ترانسپیر چې ستا ترانزیکشن په حال چې کوم دی هغه ترانسفرنسي چې کوم ده هغه د انټرنیشنل څومره زمونږ د ملکونو دی بهارو ممبران دی هغه په نظر کې دا لا دومره واضح نه ده نو ترانسفرنسي باندې کال کور پکار دی او ما تخکاری چې دا به زمونږ لپاره یو واحد مین لار ده چې دا سو پورې نشوي نو مونږ ته یو کلیر پکچر چې کوم دی دا نه ملایږي د اف ای ټی ایف نه د وټو لپاره
ډاکټر سمه صاحب یو اخري پوښتنه پدې حالاتو کې او پدې موجوده حالاتو کې د دین راوتو لپاره معیشت خکول لپاره پاکستان ته په کار سدي او بیا په ځانګړي توګه د اف ای ټی ایف چې کوم د خړ لیست دی چې اوس د راتلونکي 2020 کال د فروری میاشت کې بیا چې کوم مهلت ورکړل شوی دی نو پاکستان د کوم کوم داسې اقدامات چې په کار
زمونږ د بده مرغه مسله دا چې یو کنسیسټنت اوسه پورې زمونږ د ایکسپورت پالیسی ملک کې نشتا نو ټریډ زمونږ د ملک یو غټه مسله ده بیا د ټریډ سره چې کوم دی تړلې بلا خبرې دي مثال کې تور په تاسو ته یو حواله درکوم ریسنټلی یو سټډي کړی ده پاکستان چې کوم افغانستان سره زمونږ ټریډ دی په چمن بارډر باندې دلته په تورخم بارډر باندې نو دې ته ګولایا سره مونږ بزنس کراسینګ پوینټس وایو د دې کاسټ چې کوم دی کنه ټایم کاسټ او منی وایز کاسټ دا په ټول کېریک ریجن کې اکسپټ افغانستان نه دا ټول نه هایسته مسله سره چې ځکه افغانستان ته یو کنټینر یو ټریډ لګما نو ما باندې به کاسټ چې کوم دی ډیر زیات راځي بیا چې ټیکنالوژي کنټینټ پکې نشته زموږ په ایکسپورت کې نو د دې وجه زموږ کمپټیشن چې کوم دی په دې ریجن کې لکه ایون انډیا سره زموږ کمپټیشن چې پرستور روان دی زموږ لپاره چې کوم بنیادی د ترانسفرنسي اقدامات دي د غشپګ نکات چې کوم دی فروری پورې دا لازمی دی چې خودی ته تاسو چې صرف د اکنامکس په انګل سره مو ګورئ د تاسو لکه د پولیټیکل انګل سره هم ګورئ چې لکه مختلف دي حوالو سره په کوم پته باندې خبره کې دي شي چې پولیټیکل کم فیکٹر دي چې هغه هم د کوم دی اف ای ټی ایف مسله جوړې دي شي ایون دو ک تلګ دې امپروومنت وکي هم خو زمونږ چې کوم ملکونو سره زمان دادا دارا چې ترکی ایران او ملایشیا او پاکستان له ووټ ورکړي درې ملکونو ووټ جی لازمی چې ته بلیک لیست لاړ نشي نو اوس نیم خبر دي چې سعودي ووټ ورکړي یا پاکستان لګر نه ورکړي دا ټول خبرې دي ډیر لازمی چې ستاد ملک سره فارن افیر چې کوم دی د منستری تعلقات څنګه دي هغه جی هم ستا اف ای ټی ایف ډیټرمن کوي نو دا خبره تم چې کتل غواړي یو پولیټیکل انګل سره او اکنامیک خو جی بالکل لازمی دی
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد د تورونو پاړه د درخواستونو جمع کول ناقانونه ګرځولي او د عین خلاف بلل دي یاد عدالت ویلي چې دا کار غیر متعلقه خلکو کړی دی د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې اړه رپورت لري
د پاکستان سپریم کورٹ ویلی چې سپریم جوډیشل کونسل ته د جسټس قاضی فایز عیسا خلاف د تورونو صدارتي ریفرنس د پاکستان د آئین او د قانون خلاف دی. دوی دغه ریفرنس او یا درخواست ځکه هم نه قانون مني چې د صدر پاکستان په ځای د وفاقي کابینې یو وزیر او د سرکار له ټولو مشر وکیل د دغه تورونو معلومولو لپاره متعلقه ادارو ته وینا کړې وه. خو دغه ادارې هم د تورونو په ثابتولو کې ناکامه شوې. د سپریم کورټ د فیصلې تر مخه دوی د انصاف ورکولو د مخه د جسټس قاضی فایز عیسا د خزی او د بچو سره تعلق لرونکو د ټیکس معاملہ ایف بی آر یا فیډرل بورډ اپ ریوینیو ته لیږي چې هغه باید په دوه میاشتو کې خپل کاروایی پوره کړي. د سپریم کورټ د فیصله څلور میاشتې وړاندې په 19 جون اورول شوې وه او په لنډو الفاظو کې دغه ریفرنس ناقانونه بللې. خو پرون د اکتوبر په 28مه دوی بشپړه فیصله جاری کړې ده. په دغه ریفرنس او یا درخواستونه کې په یاد جج تورونه لګولې شو چې ګنې جسټس قاضی فایز عیسا په لندن کې جایدادونه لري او بیا دغه جایدادونو څومره ټیکس دوی جمع کړی دی. دغه ریفرنس یا د تورونو پاکولو لپاره درخواست تیر کال د مې په میاشت کې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې شو، خو بیا جسټس قاضی فایز عیسا سپریم کورټ کې درخواست جمع کړ چې سپریم کورټ ته د دغه ریفرنس په حواله اورېدنه وکړي، چې ورسته د سپریم کورټ لسو ججانو په دغه درخواست اورېدنه شروع کړه او د دغه لسو ججانو مشري د سپریم کورټ جسټس عمر عطا بندیال کوله. په لسو ججانو کې وو ججانو په شریکه دا فیصله ورکړي چې دغه ریفرنس غیر آئینی دی. ولې درې ججانو د دوی سره اختلاف هم کړي. په پرونی بشپړ فیصله کې راغلي یوازې د خلکو نه په اوریدل شوی خبرو باندې ریفرنس او یا درخواست نشي جمع کېدلی، بلکې د تورونو د ثابتولو لپاره شهادتونه هم پکار وي او حکومت په شهادتونو پوره کولو کې ناکامه شوی. د سپریم کورټ وکیل او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی جنرال سیکرټری امیر رحمان یوسفزی ډوکیټ د پرونی فیصلې په حواله مشال ریډیو ته وویل
چې کوم محترم جج چې د جسټس فایزی سره د هغه خلاف چې کوم الزامات دي، نو د هغې متعلق چې کوم دی دا ریجنل کمشنر انکم ټیکس چې کوم دی هغه ته ډایرکشنز ورکړو. دویمه خبره دا ده چې پراپرټي چونکې بهر ده، نو آیا هغه پراپرټي دلته کې ټیکس ورکول چې کوم دی پکار دي که نه دي پکار؟
دغه بشپړ فیصله 240 صفحې ده او پکې دا هم ویل شوی چې د جسټس قاضی فایز عیسا او د هغه د خزل خوا د جمع شوی ټیکسونو ته پرسیدو ناقانونه طریقې هم کارول شوی او د یو جج ضد د هغه د جایداد د پلټون لپاره اجازه هم نه ده غوښتل شوی. د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وای چې ښکارېدله دغه ریفرنس د بدنیتۍ په بنیاد جوړ شوی، خو سپریم کورټ بیا هم بدنیتۍ ته نه دی لاړ، ولې د آئین او د قانون د لاندې فیصله ورکړې ده.
مثلا د جج خلاف تحقیقات چې دي هغه یوازې سپریم جوډیشل کونسل کولی شي. هغه که ووایي چې تحقیقات وکړي نو تحقیقات کېږي، دا وزیر قانون ویلي چې تحقیقات وکړي نو وزیر قانون سره احتیاط نشته. دا ټولې غلطۍ دې کړې دي او سپریم جوډیشل کونسل ته کتلی وي دې نه به هم جاسختي سره رد شوی وی، نو ځکه اسپر صحیح ده چې دوی مقدمه نه وه تیاره کړې.
او یاد دی وی چې د جسټس قاضی فایز عیسا په ضد صدارتي ریفرنس د یو خبريال عبدالوحید ډوګر لخوا د هغه په شکایت جوړ شوی، ولی په پرونی بشپړه فیصله کې د جسټس قاضی فایز عیسا او د د خزي او د بچو د پیسو او جایداد د ټیکس معاملہ فیډرل بورډ اپ ریوینیو یا د مالونو وفاقي ادارې ته لیږلې چې انکم ټیکس کمشنر به د یاد جج د خزي او بچو ته نوټس ورکړي او په دوه میاشتې کې به هم خپل کاروایی مکمل وي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږیاست. د لنډی کوتل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دی په خپل تحصیل کې د سټیزن فیسټیویزیشن سنټر یا د ځای وګړو د اسانتیا مرکز جوړ کړل سي. دوی وایي مهم شخصي اسنادو او سرکاري او غیر سرکاري موضوع راخستلو لپاره د ځلی نورو تحصیلونو ته ورزي او ډیر له مشکل سره مخامخ دي. د مشال رېډي خبريال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د لنډی کوتل اوسیدونکي وایي دوی د سټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو د اسانتیا مرکز نه محروم دي. دوی وای په دې مرکز کې مهم اسناد جوړیږي او مختلفو سرکاري او غیر سرکاري ادارو لخوا پکې ماویزه ویشل کیږي. خو دوی د ضرورتونو پوره کولو لپاره بیا باډې تحصیل او پیښور ته ورځي او ډیر مشکل سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو فعال لطف الله شینواری مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د دغه مرکز د پرانستې غوښتنه وکړه.
اوله ګیله دا چې دا په کار ده چې لنډی کوتل کې اول شروع شوی وای، ځکه چې لنډی کوتل د خیبر ایجنسۍ یو پایتخت ګڼلای کېږي، نو دلته خلکو هم ډېر زیات ضرورت دی. په دې کې چې په هغه کې د نادر شناختی کارډ شو کول دي او د ماشومانو چې کوم د سی آر سی فارم بی ورته وایدای شو کول دي، په دې کې چې کوم دی کنه د نېشنل بینک یو سہولت دی، پکې پاسپورټ سہولت هم پکې شته، احساس پروګرام چې کوم نه لاندې کومې 2000 روپۍ پر هډ چې کوم مستحق کسان دي هغه ته ملاوږي، دا پروګرام دی، پکې بے نظیر انکم سپورټ پروګرام دی. پکې دین علاوه په دې کې برت سرټیفیکیټ، ډیت سرټیفیکیټ، میرج سرټیفیکیټ، ډیورس سرټیفیکیټ، نو دا داسې ډاکومنټس دي، دا داسې کاغذونه دي چې ډیر زیات ضرورت مونږ خلکو ته دی. او بلکې مونږ خو به داسې ورته وایو چې زمونږ دغه انضمام نه بعد دغه کاغذونو ته هر یو کس اړه لري، که هغه ماشوم دی، که هغه بوډا دی، که هغه ځوان دی، که هغه زنانه دی، که هغه نارینه دی، دغه کاغذونو ته چې کوم دی زمونږ ډېر زیات ضرورت دی.
د لنډی کوتل د ځوانانو اتحادیې مشر اسرار احمد وایي،
زمون په علاقه کې د برت سرټیفیکټ او داسې سرټیفیکټ وغیرہ تیارېدو لپاره داسې دفتر نشته، نو خلک مجبورن باډې لک تک او زرونه روپۍ خرچې دغه باندې شي، زنانه او تک ډیر زیات تکلیف چې اله تک زمون یو یو سرټیفیکټ چې د زمون په علاقه کې خلک جوړي، نو شینمان دغه سنور بازار تیرا دغه نه کوم خلک راځي ولنډي کوتل راشي، بیا هغه ځای نه باډې لک تک وکړ په غونډه ورځې په دغه کې ځای کوي او بیا الته چې لاړ شي زنې داسې تصدیقونه تر غوړي چې تصدیقو لپاره بیا زموږ علاقې لراځي، نو دا مونږ مطالبه هم کړو چې مطلب دا دفتر د زموږ په علاقه باندې کولاو شي، او داسې نه چې لږه مخکې یو ځل کولاو شو او بیا بیرته بند شو. مونږ مستقل طور باندې دا مطالبه کړو چې په مونږ په علاقه کې دا دفتر کولاو شي، ځکه چې خلکو ته د دفتر د وجه ډېر زیات تکلیفونه دي، او دا چې دلته کولاو شي نو دلته به زموږ د خرچې هم دې سره کمې شي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر محمد عمران سرمو په دې موضوع خبرې وشوې. نوموړي وویل چې موږ دې مرکز لپاره ودانی تیار کړې او ضرب پکې ځایي وګړو ته ټول سہولتونه ورکړل شي.
زمونږ سټیزن فیسیلیټیشن سنټر باندې کار روان دی، تقریبا آلموست کار چې پوره شوی دی، بلډینګ چې کوم هغه ریفیر خپل ریفیر شو، او ان شاء الله لږ کېدې شي چې په دې سورو جوړ دغه افتاده لپاره ډېر فکس شي. نو دلته کوم مخزر لنډی کوتل کې کوم د ماده آفیس په خوا کې جګړه موږ بلډینګ تیار کړی ده.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ایمرجنسي ریکوري پروجیکټ یا په بیړنۍ توګه د بیا بحالۍ پروژې په نوم یې قبایلي ضلعو لپاره په یوه منصوبه باندې کار پیل کړی، او سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر یا ځایي وګړو ته د اسانتیا مرکزونه جوړول هم د دغه پروژې برخه ده، او دا به د خیبر ضلع په ګډون ټولو قبایلي ضلعو ته غځوي چې هلته پکې ځایي وګړي خپل اسناد لکه د پیدایش آنلاین سرټیفیکیټ، نکاحنامه، پاسپورټ، ډومیسایل او نور مهم اسناد د یو چت لاندې جوړولی شي، او د صدای امن، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس پروګرام لاندې ماویزې به هم دلته د یو چت لاندې خلکو ته ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې ل تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوړیاست. د اکتوبر پر 13مه هر کال د پولیو یا ګزند د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې هدف یو ورځ یو کار د پولیو لمنځه وړل دي. پاکستان د افغانستان په ګډون د نړۍ یو له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پولیو وایرس پکې سته. امچ اعظمي په پېښور او کوټه کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړې چې په مشموالي لا ګزان او وهلیو، خو هغوی پر دې مزوري سربیره په بیلابیلو څانګو کې د ولس خدمت تم لا تړلې ده. راځي چې ورته وښو.
ډېر زیات مشکل وخت وي چې کله ماشوم را لویږي بلوغت ته راځي.
دا دو دېرش کلنه افشان افریدی ده چې د دوه نیمو کلونو په عمر ګزان ووهل. هغه په شهید بنظیر بوټو پوهنتون پېښور کې په مایکرو بایولوژي کې لوړې زده کړې کړې دي. نوموړی وای په پاکستان کې د مازورانو لپاره د اسانتیاو د نشټوالي له کبله به هغه وخت د نیمګړتیا احساس ورته کېده چې کله به په ښوونځي یا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال دوم پوړ ته د درس ویلو لپاره نسوې تللی او درس ورڅخه پاتې شو. د نوموړي په وینا همدې احساس د نور مازورانو خدمت ته وهڅول.
چې کله 2007 کې زه انرول شوم ګریجویشن کې، نو ماته ودا احساس کېدل چې یاره زمونږ ملګری چې کوم مسره په پرایمری ایجوکیشن کې او مسره یو قسم په یونیورسيټي کې نشته، یو ځینې هم په یونیورسيټي کې چې ویت ډیسیبلټی یم، کو ټایم چې تیر شو بعد کې نو دا پته ولګېد چې یاره ماته کار کول یوه دي خلکو د پاره چې دا کوم خلک چې تلته موجود نه دي په دې مادي لپاره کار شروع کړو.
افشان پردی زیاتوی چې اوس د رضاکارانو یو ډله جوړه کړې او هغه شزو ته نه یوازې ځانګړي بایسکلان ورکوي، بلکې هغوی ته د کار او روزګار او هنر زده کولو مواقع هم برابروي چې مازوري لري. نو موړی وای حکومت ورسره په دې کار کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، بلکې د ټولنیزو رسنیو لاري خلک مرسته ورسره کوي. نو موړی زیاتوی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې مازوران ډیر ځپل سوي او د هغوی د بیا بحالي لپاره ډیر کار ته اړتیا ده.
زلاله ما تخپل قبایلو ډیر عزت راکړلو، زما ډیر قدر وکړلو، او موږ هغه ته پر خپل ویلچیر سیستم ډیسټریبیوټ کړل. هغه موږ دومره هغه کړ چې د سي خلکو چې کلونه کلونه شي د خپل کور نه بهر نو راوتی، نو په هغه ورځ باندې هغه بهر راوتل، هغه خپل دنیا په خپل مرزي او کتل.
افشان وای چې په ژوند کې لډیرو کړهونو او ستن سره مخامخ شوی، خو هر ځلې په یو نوي هوټ سره د ژوند چاري پر مخ وړي دي.
موږ په هر ورځ راماتیږي او په هر تل ورځ باندې دوباره ما به خپل نه ارادي سره برابر سب چې نه دا کار کول دي، ځکه چې یو انسان چې کله ځان ته یو ټارګټ کې دي چې به دا کار کول دي او به زیات کول دي، نو هغه پر کول د پر پلار کې ډیر سره راځي، ډیر سره رکاوټونه به راځي، خو هغه کاونټو ته به کې نه نه هغه په تل نه اخو کې راځي، پر ډیر زیات مهنت وکړ.
د کوټي 24 کلن زیا خان هم په لار کې پروتو خندونه ته نه دښنهستي. هغه د درو کلونو وو چې په ګزار ناروغي اخته سو، خو د وخت په تیریدو سره نو موړی نه یوازې په بلوچستان پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې وکړې، بلکې د مدني فعالیت تر چتر لاندې هم له بیلابیلو لارو د ولس خدمت ته ملاتړ لیده. زیا خان د کووید 19 په نوم د نوې کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم په بلوچستان کې کمپین پر مخ یوړ. د نوموړي کار او زیارت په کتو ملګری ملتونو هغه ته جایزه هم ورکړې ده. نوموړی 9 کال مخکې په ګزار داخته کېدو پیښه یادوي.
مسلم باغ کې بس یو شپه واده لتلو چې واپسی راوړم، د اثار بیا زما پښه لاسونه تر دملا پورې ټول په دانو روغي باندې اخته وم، او چې مور مسار په چوغو چې زوی مګه سشوري نه دغه نه کوي راپورته کوي نه، خو خیر د چا سر نه غلاسې دی، بیا دا دغه اوس چې چا بل دا نظر دی چا بل دا لویه بیماری ده.
زیا خان زیاتوی بیا چې څو کلونه پر تیر سول او شونځي او بهر ته تک پیل کړ، نو نورو ماشومانو به ملنډ ور باندې وهلی او د پیښې به کولې. نوموړی وای دا تو کلونه وو چې د واکر یا پایروان په واسطه به تکاوه، خو د نوموړی په وینا واکر یې نه خوښیده.
و شروع ورځ ما کمره م بند کلا او دا واکر مسیر تکشیر دی، او کوشش م کوي چې دا واکر بغیر قدم واخم، نو زله دیواله سره ولیاړ شوم، نو دا قدم کوشش م وکي، نو زه غزار شوم، نو بیا مالیا یو کوشش بلیا بل وکم، نو دا رنګ بیا غزار شوم، بیا ما بل کوشش، نو وویست واره ما دا کوشش وکي چې زه غزار شوم، او پاتې ستم وار باندې ما د ژوند اول قدم چې واخستې، او زما د پاره غل د وږي ډیر یادګار وځ دی، یو خو زما اول قدم بل ما ته دا اسلام ملا شو چې د کوشش بعد انسان ارڅ کوي سي، نو بیا ما په ګر ژوند کې بس دغه یو فارمولا کې چې خپل کوشش به درشي د پاره کوي.
زیازیا توی چې ټولنه باید له مازورانو سره مثبت چلند وکړي، ځکه د پوینا مازور کسانو ته ټولنه د هغه د مازوري احساس ورکوي او په کم تر سر ګورته ګوري. نوموړی وای د ټولنې همدې چلند ته په کتو مازور کس دا ډول د جوړ خپګان او ذهني فشار په ناروغي هم اخته سي. زیا خان وای پر خپل جسماني ناروغي سربېره د ټولنې او لس خدمت ته ملاتړ لیده.
الله تعالی یو داسې حوصله راکړه چې یا مازوري چې دا جسماني نه ده، مازوري چې دا دماغي ده، او د دې اولس د خدمت لپاره او ماته یو عجبه خوند ملاوږي چې زه غته په الفاظو کې نسم بیانولای. شاید که دا اولس خدمت په لار زموږه لګیا نو زه به نن یو جسماني سره به زه اوس دماغي مې یو نه جوړی کې مبتلا سوی دغه پریشانۍ او دغه ستونزو له وجې زه به زه دماغي هم ډېر خراب سوی وم.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام لشمیرو سره سم په 2019 کال کې 1340 ماشومان ګزان وهلی ول، خو د روان 2020 کال د اکتوبر تر 23 نیټې پورې په دې هیواد کې 9 ماشومان په دې وایرس اخته سوي چې 23 په بلوچستان، 22 په خیبر پښتونخوا، 22 په سند او 12 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1940 کال کې د امریکا په ویرمونت ایالت کې څرګند سو چې هغه وخت 18 کسان مړه او 132 عمر یې معذور کړل. د دې پیر سباندې شپېته کال وروسته په 1955 میلادي کال کې ډاکټر جانس سلک د ناروغي واکسین جوړ کړل، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خلې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبین جوړ کړی ول. د پاکوالي لپاره کارکونکو سازمان روټري انټرنیشنل له دې کبله د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ نومولې چې د دې ناروغي لپاره لومړی واکسین جوړونکو ډاکټر جانس سلک په همدې ورځ زیږیدلې وو. پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټول نړۍ ورکسوي دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې تاسو سم د خبرونی په دونی مایک تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سندری جادوګری وړاندې کوو. د دې خبرونی کوربا هارون بادشاہ دی.
ستړي مشي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. داونه په خپرونه کې د ځوان سندرغاړي میر خان سندرې او دغه خبرې اورو. نوموړې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او لاغه سره یو ځای په کابل کې اوسي. میر خان د سپتمبر په میاشت کې چې افغان حکومت او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د روغې جوړې خبرې پیل کړې، سولې ته یو سندره ویلی او خبره کړې ده. همدا نوې سندرې اورو. Thank you. د میر خان هیله سندره مو اوریدا. دیوای په سندره کې د دې خبرې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې افغانان نور له جنگ ستړي دي او غواړي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړی زیاتوي د ملګرو یې غوره وګڼله چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو له پیل سره سم دا سندره خپره او د سولې غږ لا ډیر پیاوړی کړي.
د سندره ایډیا دا شعر ډیر په خپل علاقه شهزاد صاحب ماته راکړو. هغه وخت کې په کابل کې ډیر سخت حالات ډیر خراب وو په افغانستان کې. اوساته تقریبا شعر درې څلور کاله مازان سره اوساته. دوه کاله مخکې مرید صاحب راته کمپوز کړ. بیا موږ هم لیدل چې دا د سولې خبرې شروع کیږي نو څنګه چې دا سمدستي سولې خبرې شروع شوې موږ دغه مخکې ورته ویډیو هم جوړه کړه. بیا هم نو سندره مینوال ته وړاندې کړه. اول وار یو پروډکشن یو څوک تللی په نورستان پارون کې ویډیو جوړه کړې. نو موږ په پارون کې جوړه کړه دا ویډیو. آدیو میں بیا په درې هیوادونو کې جوړه کړه. افغانستان او افغانستان او سویډن کې څه حجت رحیمی دا بیا پروګرامینګ او ماسترینګ ورته وکړه. مخ پل غغ بیا پا کابل کی سبت کورتا میں ولے گا چا ہوگی کار پہ ہوکا خود چون ما سر وقت دیر رو پا آڈیو سبتا ولے کی چو واریم بیا غغ ورتا ولے گا پا دکی دیر غڑ غڑ ڈولنا نکار واخستل سا غڑ ڈولنا میں پا ہند کی سبت کرل ورو میں لے گل بیا کم دا شپیلے یا رباب چتا سا اور ایدا میں دا کابل نا ورو لے گل بیا نور انسٹرومنٹس ہوگی پا ما سویڈن کی کار پہ آخستل دا ٹکنالوجی دا دیر لوی امرست دا انسانانو سارا اگر کولی سو موږ بغیر د دنه سو موږ سفر وکړو یا وخت ونیسی موږ ډیر زر کولی سو یو چیز تلاس واچو کار ته واخلو. نو زه خو ترې خوشاله یم. د سندرې په شعر کې د هر افغان د زړه آواز ده. یعنی موږ دونه لیوالو سولې ته یا موږ سوله نسته موږ نه د ژوند ډیر عادي عادي برخې هم جلا دي او دا موږ په دې سندره کې ذکر کړی دي. نو طبعا دا خپل اغیز لري په خلکو باندې. د هغوی د زړه پیغام د سندرې په شکل کې وړاندې کول طبعا دا لوی اغیز لري په سندرې باندې په شعر باندې په موضوعاتو باندې. نو خدای دې وکړي چې حکومت او مخالفین سره جوړ سي او په وطن کې د سولې غږ تر دم جګ سي او سوله راسي ځکه چې موږ ډېر ستړي شوي یو. دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دي په د وطن کې جنگ ده او یو ورځ موږ په حرام نه تیر کړي. موږ هیله من نم دغه ته وځو سوله دې راسي.
درڅ ختلم درته می وانا قتل ختلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختوا نہ مسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑاند توری جڑاند توری جڑاند توری میرا وانگ ولوا میں بخا رگ دین شم
سندرغاړی میر خان وایي د پیښور د کډوالې په وختو کې چې د ماشوم وو له پښتو سندرو سره مینه پیدا شوه. د دې په خبره د موسیقۍ لومړنۍ زده کړې په هند کې کړې او وروسته د افغانستان له نومیالي سندرغاړي فرهاد دریا سره معرفي شو او ورسره په سټیج سندرې وویلې.
زه ډېر وډکم په پاکستان کې په پیښور کې پښتونخوا کې وم. ماجرات چې په ورځې وي ماته به چې دغه په مکتب د مکتب پیسې راکړې 2 روپۍ 3 روپۍ ما ټول کړې چې 15 روپۍ بشي به مست کسټ وخت هغه کاپی هلته هغه وخت کې 2 رقم یو په 15 روپۍ وه یو په 15 ما ښه په یاد دي. بیا 15 روپۍ کسټ واخیسته بیا نو ډېر داسې دقیق راته نه معلومېږي څه وخت مې احساس وکړ چې زه سندرې ویلی سم یا سندرې غواړم څه وایم. زده کړې ما به په هند کې وکړې. هلته ولاړم هند کې یو 2 میاشتې هلته وم. استاد مې هلته و چې هغه کلاسیکي موسیقي را زده کړه په ABC پوه کړم. د ریاض میں اوچو ریاض ہم ازدہ کرل یا اوچا تاریخی ہم ازدہ کی در ریاض پا کم رقم باندے کم ریاض کول ایسی اوچا وقت کول ایسی دا غا طول دو میشتے کی بیا مدل تا تمرین اول پا خپلا پھر اوام کالو چا در ریاض صاحب سر معرفی سوم فراد دریا در افغانستان نمتو سندرغاڑ ہے اوگی سر معرفی سوم بیا دا غا معرفت ملک مخ کے اولادا بیا میں ورته ول چې زغورم سندر از دکم بیا را سره مرسته وکړه. په دوترو څوار لس کې زه اول وار په سټیج و ختم او سندره مې د دریا صاحب سره یو ځای وویلې. هغه وخت کې سندره نه راوستې. بیا مې په دوبۍ کې یو کنسرت ورک ور سره یو ځای کورس کې ور سره وم. بیا دغه نه بعد لندن ته ولاړو هلته هم کنسرت ورک. بیا مې یو ټور په اروپا کې ورکه اته کلس کنسرت و. بیا په 2014 کې ما خپله اوله سندره راوستله هغه دری سندره او د پاد سبای ته
مبارک یاران مبارک
شد آخر، آرام آرام از ما شد آخر. آینه نه آورده با خود باغچه بالایی بهترینه، آینه نه آورده با خود باغچه بالایی بهترینه، باغچه بالایی بهترینه، بهترینه، بهترینه.
د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او دغه سندرې اوري. نوموړی د نومیالي سندرغاړي عبد الله مکری زوی دی، وای چې دوی د محل په کابل کې یو ځای سره اوسي. میر خان زیاتوي پلار یې نه غوښتل چې اولادونه یې دغه لار تعقیب کړي او سندرې ووایي، خو د میر خان په خبره لا هغې وروسته چې کاروبار یې پیل کړل او پر خپلو پښو ودرید، پلار ورته د سندرو ویلو اجازت ورکړ.
شکر دی ښه دی، جوړ دی په کابل کې دی، دا اوس همدلته موږ سره یو ځای اوسیږو. که د مشر مقوري صاحب زړې مصاحبې تاسو واورئ، خپل هم په څنګ کې به ناست هم دا خبره یې کوله چې زه نه غواړم چې زما په اولادونو کې یو هم د موسیقي ډګر ته راشي. علت همدغه و چې دی پوهېدو چې په موسیقي کې دغه مشکلات سره دی مخته کېږي. بیا چې زه را لوی شوم ما چې موسیقي ته مخه کړه، بیا ما سره مخالفت کوو، سندرې به نه وایي، نور هر کاروبار بزنس ته کوي کوی، زه در سره مرسته کوم. یو علت دغه و چې ما ډېر ناوخته موسیقي شروع کړه. ما اول په بزنس کې دې ته وښودله چې دغه مې کار دی، دغه مې د عاید پیسې دي، دغه ځینه زه ګټه کوم، دغه ځینه ډوډۍ خورم، اوس مې خپل شوق پوره کړم. نو اوس یې اجازه را کړې ده، کله کله را سره کینی، د شعرونو کتابونه هم خلاص کړو، خپل زړې قصې هم راته کوي، د نورو هنرمندانو قصې هم کوي، بانډار را سره کوي په موسیقي باندې، چې باندې ملګرو سره سکینی، کله کله خپل ریاض کوي، خپل موسیقي کوي. زه خو په دې یقین لرم چې موسیقي زما په وجود کې ده، دا ټول د بابا د لاس د برکت دی. هو کولی شوی په لنډ وخت کې دونه سندرې جوړې کړم، یا اوږد وخت یا لنډ وخت کې، خو یو څه جوړ کړم چې د اورېدونکو د خوښ وړ.
رخسار به مهر نشی آشنا، دست رخسار به مهر نشی آشنا، دست رخسار به مهر نشی آشنا، دست رخسار به مهر نشی آشنا، کبهار سرگلونو که ما رسی دو میدونو کیما، ستا منزل منزلونو کیما، رسی دو میدونو کیما، ستا منزل منزلونو کیما، رسی دو میدونو کیما. فکرونو کیما، رسی دو امیدونو کیما، ستا منزل منزلونو کیما رسے دو میں دونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسے دو میں دونو کیما
میر خان وای دا محل د افغانستان د ملی ټلویزیون د مشر د سلاکار په توګه کار کوي. د د په وینا د لوی غونډو یا پروګرامونو په ترتیبولو یا ایونت مینجمنت کې زده کړې او تجربه لري او په همدې برخه کې ملی ټی وی ته خدمات وړاندې کوي. میر خان زیاتوي دوی پلان لري چې په همیاده اداره کې د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړې بندوبست وکړي.
زه د ملی ټلویزیون د عمومي رئیس سره مشاور یم، پرونی مزور ته تنظیم هم ټوله دا ایونت سور ته وایو. دا په افغانستان کې دوه نکی نه خو دا سوچ تیر شي لکه څنګه چې دا استقلال سلمه کلیز او قصر دارلمان کې زموږ کرکټ ټورنمنټونه دی او دا سي نور خبرونه هم مشاور هم ایونت ډایرکټر هم سره ما خو په همدغه کې زده کړې کړې دي او د زده کړو نه بعد نه بیا هم کار پایل ک ډیر تجربه پکې لرم په دا فیلډ کې. دلته دوه درې مکتبونه ستاسو د موسیقي چلته ځوانان زده کړې کوي په څنګه کې اوس ملي ټلویزیون موږ هم دغه هڅې کوو چې یو اکاډمي جوړ کړو چې په هغه کې د تنا د موسیقي نه د کامرې او د ډایرکشن او د هر څه زده کړې ځوانانو ته ورکو چې هغوی وکولی شي په دې فیلډ کې لا ډېرې لاسته راوړنې ولري.
سندرغاړی میر خان خوښ دی چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ شمېر ټي وي او رادیو چینلونه جوړ شوي دي چې د په اند دا کار د هنر د ودې له چارو سره مرسته کوي. نوموړی په عین وخت کې هنر او هنرمندانو په لو د حکومت او ټولنې د نه پاملرنې له امله شکایت هم کوي. میر خان د پښتون افغان وطن د هنرمندانو لپاره د ژوند هغه اسانتیاوې غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو هغه ورڅخه برخمن دي.
په افغانستان کې نام خدا موږ تر 50 خو زیات چینلونه لرو او دغه سی به راډیوګانې لا تر دې زیات دي. په افغانستان کې بدبختانه وایم چې د کاپی رایټ قانون نستا تر اوسه پورې هنرمند کا سندره جوړه کی او بس دوه لارې دي سدای په بیرته پیسې پیدا کی خپل مصرف شوی پیسې. یو یوټیوب د ساغه یوټیوب هم افغانستان نفوس دوغونه نه دی سه خې پیسې ورته وګټي چې د سندره شل یا ډیر شل 1 میلیون ته ورسیږي نو هغه مجبور ده چې هم د یوټیوب ته پیدا کی او 400 روپۍ لاس تراوړي او یا هم ودونو ته ولاړ سي چې 400 روپۍ تر لاسه کیو بل سندره جوړ کی او بل جوړ کی. په پښتنو او د افغانستان په هنرمندانو سره دا مشکل لري دي، نه ورته دولت د کومه لاره لري نه ورته شخصي شرکتونه کومه لاره لري. سپاس نه لاس میاشت اوس وسې د کورونا مرض هم راغلی او کنسرت ورکول نه یا د ودونو تک نه منع شوي دي. سندرې کمې جوړیږي بس ځای کې امنیت نشته، بس ځای کې خلک مخالفت کوي. د منطقي خلک نه غواړي چې یو سندرغاړی هلته کنسرت ورکړي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې تیر کال په استاد ګل زمان باندې څه تیر شو. هغه د افغانستان یو پیاوړی او وتلی سندرغاړی دی، خدای دې عمر ورکړي. خو اخره کې هغه د ژوند خپل ژوند حالت دغه ته رسیدل او څه په جړا سو. نو دا حالت زموږ پښتانه دی باید خپل هنرمندان ونازوي. زموږ په دغه څنګه کې په پنجاب کې په پاکستان کې په هندوستان کې میلیونران دي، ښه پیسې لري، ښه ژوند لري، هغوی هم دغه کار کوي، دلته هم دغه کار ده. نو فرق ولې بیا فرق د چی شي؟ دغه باید پښتانه دغه ته متوجه شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د دیو نه په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د افغانستان د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او د سندرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نوموړي د پلار عبدالله مکری لدی سندرې خوند واخلي. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخ.
لار بار وانشي پښتنو د ميرويس خان پلار، لار بار وانشي پښتنو د ميرويس خان پلار، ټول د خوشحال 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 خان.
ختم کی ار وطن پروش او پیسہ خور برسوا کی سمبول د پښتنو د پاچا خان فخر افغان فلار سمبول د پښتنو د پاچا خان فخر افغان فلار ټول د خوشحال خان فلار ټول د خوشحال خان ټول د خوشحال خان فلار ټول د خوشحال خان لار بار روان شو پښتنو د میرویس خان فلار ټول د خوشحال خان فلار ټول د خوشحال خان ټول د خوشحال خان فلار ټول د خوشحال خان